السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه.
د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي پرون د هرات زندجان ولسوالۍ ته چې زلزلې تر ټولو ډیره ځپلې ولاړل او د زیان ارزونه وکړه. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه ناوخته پر خپل ټولنیزو شبکو کړې ده. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبای په حواله لیکلي چې اوس د اقدام وخت را رسیدلی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې د هرات زلزله یو غمیزه بلل شوې ده. د هرات په زلزله کې طالب چارواکو د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 2500 یاد کړی دی او ویلي دي چې زرګونه نور ټپیان شوي دي. د ریختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځې سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په هرات کې د مرګونو زلزلې له قربانیانو او ټپیانو سره خواخوږي وکړه. د شورا پرون مازدیګر مهال غونډه وکړه. په جنیوا کې د شورا ته د افغانستان د پخواني حکومت استازي او سفیر نصیر احمد اندیشه وویل.
There is an estimate 11,500
تخمینا یو لس نیم زره کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. اپیان او شاوخوا دو نیم زره مریم دي. دا زما په یواد کې یو لوی انساني غمیزه ده. نو زه له دې شورا غواړم چې یو دقیقه چوپ دی
وکړم. د ملګرو ملتونو غنې مرستندوی ادارې په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلی او عملنې له خلکو سره مرستې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچال زیانمنو سره د مرستې لپاره 15 میلیونه ډالر جلا کړي چې په نږدې ورځو کې به مرستندوی سازمانونو ته ورسیږي. د پاکستان د سند صوبې حکومت وایي 1300 افغان کډوالۍ د هستوګنې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیولې دي. د سین کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز په کراچۍ کې خبري اعلان ته ویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې نور به هم ژر د چمن له لارې افغانستان ته ستانه کړي. هغه ویل چې د پاکستان حکومت سره 1.4 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره هر څوک چې وي هغه به استل کیږي. نواز خبرداري ورکړ چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې په خپل خواخه نه وځي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت ملکیت شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او ځینو پاکستاني سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې پر حکومت غږ کړی چې د کډوالو پر ضد اقدامات ودروي. خو موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني استاد نه لرونکي بهرني وګړي به خامخاله دغه هیواده باسي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. اسرائیل د حماس له خوا د خودري بریډ په غچ کې د غزې پترنګ کې هوایی بریډونو ته زور ورکړی او د خوراکي توکو، تیلو او نورو اکمالاتو مخه نیولې ده. تر پرونه په جګړه کې دواړو غاړو ته د وژل شوو شمیر نږدې 1400 کسانو ته ورسید. د حماس پوځي څنګه هم غوښ کړی چې ک اسرائیل له خبرداري پرته پر ملکیانو بمباری ته دوام ورکړي، یو يرغمل شوی اسرائیلای به وژني. حماس ادعا کړی چې 3300 اسرائیلی پوځیان او ملکیان يرغمل نیولي. د شنبه په ورځ حماس د اسرائیلو په لور زرګونه توغندي وتوغول او ترڅنګ یې وسلوال د اسرائیل سرحدي خارګوټ ته ورننوتلي نښته کړي او یو شمیر خلک له ځان سره غزې ته يرغمل بيولې دي. د دې بریدونو په خبرګون کې لدرې ورځ راهیسې د اسرائیل پوځ په غزه ترنګ کې بمباري کوي. اسرائیلي چارواکو همدارنګ خپل درې لکه ذخیره یا احتیاط عسكر هم خدمت ته وربللې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې خپل دویمه لوبه له انډونیزیا سره مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا د ملتونو جام تلار پیدا کړه. یاد سیالي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 نیټه د سعودي عربستان په دمام ښار کې ترسره شوه او وو د وو ګولونو په پایله سره مساوي شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. په هرات کې لمرګونې زلزلې ورسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو له کورونو بهر شپې تیروي.
مردم د بلوارها، د سرکاو، د پارکها،
خلک خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تیر کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانۍ لوري پاتې کیږي.
د زلزلې ځپلو سره د مرستو لړۍ هم روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وضعیت زړه بوګنون کوي یادوي.
وضعیت ترغه ډیر زیات خراب دی چې خلک یې پاړه فکر کوي. دا یو وړه پیښه نه ده.
ایران او پاکستان کې افغان کډوال شکایت کوي چې د پولیسو او خلکو لخوا زورول کیږي. نو راپورونه هم لرو. د اسرائیل او حماس د جګړې تازه حال مو هم اخیستی. په غزه کې د هغې مور خبرې هم درته لرو چې درې ماشومان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شو، زموږ ډیر کسان مړه او ټپیان شوي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده ملکیه مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې رازو د خبرونې د سر موضوع ته په هرات او بادغیس کې د شنبه ورځې له زلزلې وروسته لا هم په دغې سیمه کې د ژغورنې عملیات او د غراز د زلزله زپلو د مرستو لړۍ روانه ده. د دغې زلزلې د سلګونو قربانیانو د جنازې مراسم پرون تر سره شول. پرون یو وار بیا د زلزلې ټکانونو خلک اندېښمن کړل. د طالبانو لوړپوړي چارواکي هم پرون د غم شریکۍ او د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره هرات ولایت ته تللي وو. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغانستان په لویدیز په تیره بیا هرات کې د خونړۍ زلزلې درې ورځې اوختي او خلک لا هم د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې سار دي. تر څنګ یې زیانمنو ته د مرستې رسولو هڅې هم دوام لري. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیسون ویاند هم دی ازادي راډیو ته ویلي پرون د زندهجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د څه د پاسه 300 قربانیانو چې پکې ځوانان ماشومان او ښځې شاملې وې جنازې وشوې. په هرات کې د دوشنبه پر ورځ د زلزلې درې ټکانونه هم هیڅ شول چې خلک یې ویرولې دي. راپورونه وایي اکثره خلک د زلزلې وروسته د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر شپې تیروي. د هرات یو اوسیدونکي شکیب شهابي چې تېره شپه یې له کوره بهر تېره کړې پرون ازادي راډیو ته وویل
مردم د بلوارها د سرکا د پارکا
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تېره کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانیو لرې پاتې کیږي او یوه له ویرې او ترهې ډکه شپه مو تېره کړه. پوست لوګار کونړ نورستان او ننګرهار کې لزلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو هڅې روانې دي. د افغانستان د کرکټ نړیوال ستوري راشد خان د بسپنی راټولولو لپاره آنلاین کمپاین هم پیل کړی. ویل کیږي چې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا او بهرني پیژندل شوی هنرمند عدنان سمی هم د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي. د مهاجرت نړیوال اداره وایي د دوی ګرځند ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي زیانمن شو خلکو ته د څښاک اوبه برابروي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر وایي که څه هم خیمې او نور توکي ویشل شوي خو په ځپل شوو سیمو کې اړتیاوې ډېرې دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت پرون وویل یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او وضعیت بیړنی ده. د دغه وزارت ویاند جانان سایق د مرګ ژوبلې په اړه نوې احصایه ورنکړه خو ویل لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې تر 4500 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
ومورېدل چې په هرات او بادغیس کې د شنبه ورځې زلزلې ځپلو کورنیو ته د افغانستان له دننه او بهر د مرستو لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ویلي چې لا هم یو شمېر کسان تر خاورو لاندې دي. مرستندوی سازمانونه وایي چې د هرات د زلزلې د تراژیدۍ ژوروالی له تصور څخه هم زیات دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو مشر ډاکټر علا ابو زید ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دې ادارې د ژغورنې او روغتیایي ډلې له نورو مرستندویانو سره د ټپیانو د درملنې لپاره په کار بوخت دي. صفی الله ستانکزی له ډاکټر ابو زید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د هرات د پیښې په اړه د پام وړ څه شی دی؟
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وضعیت طریقې ډیر زیات خراب دي چې خلک یې په اړه فکر کوي. دا یو وړه پیښه نه ده، دا یو لوی بیړنۍ پیښه ده چې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر په 10 سوي و. که څه هم 6.3 درجه زلزله شایي ډیره خطرناک ونه بلل سي، خو د افغانستان د سیمو کې د کورونو او ودانیو ساختماني شکل د پکتو ګن کورونه ورانه او په خاورو بدل سوي او خلک یې په خپل کورونو کې لاندې کړي دي. د ودانیو سخت برخو خلک جوړ کړي دي. زهیرات کې وم او رښتون کې مې ولیدل چې دوا پر دریمه برخه ټپیان شزی او ماشمان دي. دلته د شاوخوا 350 کسانو خبره کوم، غنې په سر باندې لګیدلی او د یو شمیر نور هم لاس او پښې مات دي. دا ښکاره کوي چې د افغانستان ګن کورونه د دې اندازې زلزلې تاب نه لري، نو اغیزې واقعا پراخ دي. دغو کسانو شمیر هم چې ژوند یې له لاسه ورکړي یا ژوبل دي ډیر زیات دي.
The numbers of those who are injured and lost their life is also massive.
What has WHO done to help the
WHO la غزمنو سره د مرستو لپاره تر دې د مات څه کړی دی؟
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO د زلزلې لاولنی ټکانونو ورسته ځان سیمې ته ورساوه. هرات کې زموږ کارکونکو کې حفظوي روغتون ته ولاړل. د داسې پیښو او بیړنیو شرایطو لپاره د چمتووالي په خاطر موږ یو نیمه میاشت مخکې د هرات حفظوي روغتون او نور روغتونونو ته د لوی مرګ ژوبلي د مدیریت په برخه کې مرستې وکړې. زموږ کارکونکو او د روغتون ډاکټرانو په ګډه په ډېرې چټکۍ د لوی مرګ ژوبلي د مدیریت کار پیل کړ، چې پکې د هوګونو ټپیانو تنظیمول شامل دي چې روغتون ته راتلل. زه ارقام نسم درکولای، خو د عملی تګلاري له مر سره د ګڼو ټپیانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او په وخت مو د هغوی درملنه وکړه. په عین حال کې WHO په بیړنۍ توګه طبي وسایل او درمل روغتون ته ورسول، څو عملیاتونه ترسره کړي او د ټپیانو ژوند وژغوري. د تباندی ضرورتونو ناروغانو د اړتیا وړ طبي وسایل او درمل مو د هرات روغتون ته ورکړل. د WHO سیار ټیمونه هم زلزله ځپلو سیمو ته ورسېدل او درملنه یې پیل او ناروغان یې روغتون ته رسول. زموږ د ساري ناروغیو د کنټرول ډله هم آماده باشتي. د شدید ناسناستي یا سرخکانو یا نورو سختو ساري ناروغیو سره نه کوي، ځکه موږ لا غزمونو سیمو د داسې پیښو د راتلو تمه کوو. دلایل هم معلوم دي، خلک سرپناه نه لري، د باندې بدیږي، شدید ناسناستي شایي پیښه سي، ځکه د تشاک پاکي وبنسته یا هم د سرخکانو پیښه رامنځته سي، ځکه د مسونیت کمشتي او دا لپخوا هم یو ستونزه. نو دا سیاحت منحڅه کوي چې په غزمون خلکو کې دي د دې روغتیاي ستونزو خطرات راکم کړي.
Of this on affected population.
You're dealing with the Taliban government or officials who have banned women helpers.
تاسو د طالبانو له حکومت یا چارواکو سره په تعامل کې یاست چې خزي لکاره منه کړي اند ملګرو ملتو په ادارو کې هم دغه حالاتو کې هم غږی څنګه ممکنه ده؟
Out of 45,000 we have 40% of them as are females in different capacities.
Like female doctors, female nurses, midwives. زموږ د پنځه څلوېښت زره کارمندانو له ډلې څلوېښت فیصد ښځې دي چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، لکه ښځینه ډاکترانی، نرسانی، قابلګانی او نوري. هغوی هیڅکله هم په روغتیایي سکتور کې کار نه دی درولی. ما یوه ښځینه ډاکټره وکتله چې په هرات کې ښځو ته صحیح خدمات رسول، نو په روغتیایي سکتور باندې د بندیز اغیزې خو احساسېږي، مګر ښځینه صحیح کارمندانې لدی نه دی پاتې کړی چې کار ته لاړ نسی. خو بیا هم د شزو د تعلیم لنشتوالي سره به موږ د دې انتظار کوو چې نور به شزینه روغتیا پالانی ونه لرو، هغه څه چې افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو مشر ډاکټر علا ابو زید و چې آزادۍ رادیو سره یې په هرات کې له زلزلې وروسته د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
وسم ورزو په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور ته په پاکستان او ایران کې افغان کډوال وای چې په دې ورستیو کې کړي پر تنګ شوی. په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو او امنیتي چارواکو او امنیتي پرسونل ناوړه کړنو شکایت لري، او په ایران کې به افغان کډوال وای چې د غلطه په دې ورستیو کې د ایران عام خلک ورسره سم چلن نه کوي. نور تفصيل له سنا کا کړه.
په داسې
حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او زورول دوام لري، په دغو هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې یو شمیر هغه کسان چې د کورونو خاوندانو یې په دې وروستیو کې د دغه هیواد حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی، وایي چې سخت اندېښمن دي. زرمینه چې په اسلام آباد کې له دغو افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل،
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزې له دې کور نه، مونږ خپل شیان جمع کړي دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کېږي چې مونږ چیرې لاړ شو، اوس نه پوهېږو څه وکړو.
یو شمیر نور افغانان هم ورته شکایت کوي او وایي چې د دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم مخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي. په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي. میرمن کاکر په خپل ایکس پانه کې دا هم لیکلي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړه کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او زوروي. هغې لیکلي چې د پاکستان حکومت باید دا ډول نیونو مخه ونیسي، خو ظاهرا د افغانانو ځورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده. په ایران کې هم یو شمېر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلنده شکایت کوي. یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل،
شخصاً زه خپله یو محصل یم، کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لري. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان د راتلو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تاوتریخوالی ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیه ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نه شي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهرا د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یو افغان کډوال پر کور د برید په تور یې 19 کسان نیولې دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې نن پرله پسې څلورمه ورځ ده چې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې روانې دي. حماس د تیرې شنبې په ورځ پر اسرایلو غلچکای برید وکړ چې دغه برید د تلفاتو له کبله په تیرو 50 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. راپورونه وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي او د مرګ ژوبل شمیر هم زرګونو ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې یوازې شاوخوا 1500 کسان په دواړو خواو کې وژل شوي. دا چې نور جزئیات څه دي له صفی الله ستانکزی به واورو.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لاپسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن په یو بیان کې ویلي، د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستی د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکې بیړۍ جرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې خغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 500 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستې و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او تپیان شوي.
حماس د شنبه پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم ونشو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وړاندې یو راپور لرو چې و افغان ځوان زرګونو نورو کسانو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړې. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې دغه ورځپاڼې کتلې.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په لویدیځ کې د شوې زلزلې د تلفاتو د زیاتېدو او د ژغورنې د عملیاتو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې نړیوالو په روان کال کې په سوریه، ترکیه او مراکش کې د زرګونه کسانو لمړینې وروسته له دې هیوادونو سره مرستې ته ور ودانګل. خو د نړۍ په ډېر بېوزله هیواد افغانستان کې د طالبانو چارواکي له زلزلې څو ورځې وروسته وایي چې ګڼ خلک له هم تر کنډوالو لاندې دي. انډیپندنت زیاتوي افغانستان ته د طالبانو د حکومت د اقداماتو او تر څنګ د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ روان کړکیچ ته د نړیوالو د پاملرنې د اوښتو له کبله تر اوسه هم مرستې نه دي رسېدلې. ورځپاڼه زیاتوي چې پر دې زلزلې د شپږ دېرش ساعتونو له اوښتو وروسته تر اوسه زلزلې ځپلې هرات ته کومه الوتکه یا نړیوال مرستندویان نه دی رسیدلی. انډیپندنت د زلزلې ځپلې زندجان ولسوالۍ یو ویډیو هم خپره کړې ده چې هر خوا پکې د زلزلې په نتیجه کې ډنګ شوی کلیوال خټین کورونه ښکاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په یو تصویري مطلب کې د افغانستان د لویدیځ د زلزلې یو انځور وړاندې کړی. د مطلب عنوان دی د افغانستان په زلزله کې زرګونه کسان مړه او کورونه ډنګ شوي دي. په یو عکس کې د زندجان ولسوالۍ کلیوالې ښځې په تیار رنګ جامو او پوړنو کې ښکاری چې د زلزلې له ویرې بهر راوتلې او ډله ولاړې دي. په یو بل تصویر کې ژغورون کې د یو ټپي د لیک په حال کې لیدل کیږي. یو بل تصویر ویجاړ کورونه او د کلی کنډوالې ښکاروي. یو تصویر د خلکو یو ډله د قبرونو د کیندلو او یو بل یو ډله نارینه له خپلو کورونو بهر د جامې د لمانځه په حال کې ښیي. نور تصویرونه هم هغه بوګنون کوي وضعیت بیانوي چې د سیمې خلک ورسره مخامخ دي. واشنگتن پوسټ له دې مطلب سره لیکلی چې د طالبانو چارواکي داسې ښیي چې ګنې دوی پر وضعیت پوره کنټرول لري. جاپانی ورځپاڼې مادرن ټوکیو ټایمز لیکلی چې معلومه نه ده د افغانستان په زلزله کې به دقیقا څومره کسان مړه شوي وي، ځکه چې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. ورسپانه د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قول لیکي چې نو موري وای د دې زلزلې د خبر په اوریدو سخت خوشینه شوې دی. ماډرن ټوکیو ټایمز د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله لیکي چې سیمایز چارواکي او مرستندویان فکر کوي د تلفاتو شمیر خای زیات شي ځکه تر اوسه د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي او دا امکان شته چې یو شمیر خلک د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو ازادي رادیو څلورویشت ساعته اورې که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
یو افغان ځوان به سرپرست نجونو ته په وړیا او آنلاین ډول د ډیجیټل اسعارو سوداګري درس ورکوي. د غزوان وایي چې تیره دوره کې 3000 انجونی روزلی او په پام کې لري چې په دې پړاو کې 5000 نور انجونی هم وروزي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محروم انجونو او خزو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمنی کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او انجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د دوی خوانیز پروګرام آنلاین دی او انجونی او میرمنې کولای شي چې په دې څنګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
متروزن روس انجونی کولای شي د ډیجیټل اسارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اسارو په اخستو پیسې وګټي. د پیسو ګټلو یوازې نه لار پټټه بیا اخستل او په لوړه بیا یې پلورل
تر بخره قیمته بلندره بفروشن.
نو موړی وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغون جنوم لاټر دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخی دي.
دلیل ازی که ما میخوایم تمام
سما د ټولو جنونو خود څخه د لاټر کولو عامل دار دی چې زغوارم زمو ټولونه بدل کړم چې مو کولای شو ټولنه ته په یو ډول بدلون ورکو چې هغه پر خوځو پانګونه ده. ځکه چې دوی مېندې دي میرمنې او خويندې دي که یو مور لوستې وي ټولنه لوستې ده که یو مور شتمنه وي ټولنه شتمنه ده. دی ویدا سي ټولنه په هیله چې لبي وزلي او تشلاسې څخه لري
فقر دیگه تر افغانستان دامنگیری مردم ما نباشه.
نوموړی وای چې په تیر پړاو کې 3000 انجونی روزلی او دا ځل به 15000 انجونی وروزی. لیدا هدایت یو له هغو انجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول پوانتون ته لتاګه منه شوي او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستې وای چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام لزده کړو وروسته اوس هر میاشت له 200 څخه تر 400 ډالر پورې عاید ترلاسه کوي.
په نامه شرایط سیاسي کې پېښو دغه ناتو
د سیاسي وضعیت لامل امانه شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کال کېږي په کور کې يم او به هر هیڅ فعالیت نه لرم مګر یو زرین فرصت شي زما لاس درغه هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل وو چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالی استقلالیت ته ورسیدم او د میاشتې له 200 څخه تر 400 ډالر پورې عاید ترلاسه کړم.
400 ډالر
تجلی او بل هغن جلی د چوی د خوانزي د دروازې لترل کېدو ورسته د پروګرام د هغې پښون کې نوې پانه پرانیستله.
قبل از ترېډینګ د زندگی خود مشکلات زیاد داشتم.
مخکې روزنه مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو، مور مې وړو خویندو مې وملاتړې ته اړتیا درلوده. له نیکه مرغه ما استاد څنګه سره ولیدل او په درېو میاشتو کې په دې وتوانېدم چې آیت ترلاسه کړم. اوس کولی شم خپلو ملګرو سره هم مرسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپلو ملګرو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکړم، ځکه ماته یې ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خیلی فایده های زیاده رسانده.
د غنجونی وای چې اوس مهال د دوی یوازینی ستونزه د میشتنی آیت ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادلې د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل آیت ترلاسه کولی شي. احمد سنیر نقیبی وای چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري، او اند هغو نجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړیو میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګری په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادلې لارې تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو